Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض دیار لسوه شپږنیوي د میزان درويشته مو د میلادي 2018 د اکتوبر 15مه د ازادي رادیو په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په عمان کې د افغانستان په اړه د څلور اړخیزي غونډې په اورزګان کې د بهرنیو ځواکونو د میشتېدو د پلان او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. د بشري حقونو د څار ډلوی د افغان جنو د زده کړو په برخه کې شوي ژمني پوره شوي نه دي. اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي تصویبوي او د سومالیا په مرکز کې چاودنو 22 تنه وژلي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو د څار نړیواله ډله هیومن رائټس واچ وایي هغه ژمنه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر پرزیدو وروسته د افغان جنو د تعلیم په اړه شوې و نیمګړې پاتې ده. د هیومن رائټس واچ په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سه شنبه په ورځ به د افغان جنو لپاره د تعلیمي امکاناتو او وضعیت په اړه خپل نوی راپور خپور کړي. دا راپور که ډاکټره نشم تب ناروغ شي تر عنوان لاندې خبرې شي چې په کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار کې له لږ تر لږه 250 کسانو سره د مرکو پر اساس جوړ شوی دی. د بشري حقونو د څارنې نړیواله ټولنه وایي په دې راپور کې تر ډیره هره د هغو نجونو خبرې ځای کړي چې ښوونځي ته د تګ امکانات یا اجازه نه لري. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره هڅې کمزوري او په ځینو سیمو کې د زتک په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا اداره وایي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او حکومت د ګډو هڅو په پایله کې 9,200,000 زده کوونکي په ښوونځیو کې درس وایي چې په سلو کې 9 نجونې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې نوې ستراتیژي به سبا دوشنبه تصویب شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به سبا په لوکزامبورګ کې غونډه وکړي او د نورو مسایلو ترڅنګ به د افغانستان لپاره پر خپل ستراتیژي وغږیږي. د اروپایي اتحادیې د شورا په مسوده کې چې متن ازادي راډیو ته رسیدلی ویل شوي چې د افغانستان لپاره د هغوی په نوې ستراتیژي کې 15 اساسي ټکي په پام کې نیول شوي دي: سوله او ثبات، سیمه ایز امنیت، دیموکراسي، د قانون حاکمیت او بشري حقونه، د اقتصادي او بشري پراختیا پروګرامونه، کډوالی او د افغان ښځو ملاتړ هغه اساسي ټکي دي چې اروپایي اتحادیه په خپل نوې ستراتیژي کې تمرکز ورباندې کړی دی. اروپایي اتحادیه د افغانستان له خلکو او حکومت سره د خپلې ژمنې پر دوام ټینګار کړی دی. په افغانستان کې تشتول شوی امریکایي کاناډایي کورنۍ پرون شنبه له خپلوانو سره یو ځای شوه. د راپورونو له مخې جوشوا بویل، د هغه میرمن کاتلین کولمن او د هغوی درې بچیان د جمعې په ماښام تورنټو ښار ته رسیدلي وو او پرون خپلې کورنۍ ته ورسېدل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې جوشوا بویل ویلي چې د برمته توپ په 15 موده کې پر میرمن جنسي تیری شوی او یو ماشومه وروژلې ده. د کابل شهر په دهبوري سیمه کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې 2 تنه پولیس ژوبل شول. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د مقناطیسي بم د چاودنې په نتیجه کې وشوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې 22 تنه په دوه بمی چاودنو کې ووژل شول. چاودونکي مواد په موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د سومالیا پولیسو پرون شنبه وویل چې یوه چاودنه د موګادیشو په داسې سیمه کې شوې چې حکومتي دفترونه، هوټلونه او رستورانونه ډیر دي او لږ تر لږه 40 تنه پکې ژوبل شوي دي. بل چاودنه 2 ساعته وروسته د ښار په مدینه سیمه کې وشوه او 2 تنه یې وغوښل. د فرانسې خبري اژانس د یو پولیس په حواله ویلي چې د لومړۍ چاودنې له امله زیاتې ودانۍ ویجاړې شوي او د مړو شمېر زیاتېدای شي. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په سومالیا کې عموما دا ډول بریدونه د الشباب تروریستي ډله کوي. د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې ده، لسکونو کسانو چې د تاتارانو د دفاع لپاره مظاهره کړې و نیول شوي دي. د ایمل کوربیدینوف په نوم یو وکیل پرون شنبه وویل له هغو سلو کسانو چې په کریمیا کې انفرادي اعتراض پیل کړی و لږ تر لږه څلور دېرش تنه نیول شوي دي. د هغه په وینا انفرادي اعتراضي مظاهرې له چارواکو د اجازې اخیستلو اړتیا نه لري. د روسیې یوې ویبپاڼې میډوزا په کریمیا کې د روسي چارواکو په حواله ویلي چې نه څلوېښت تنه نیول شوي دي. او د روسیې د فدراسیون د استازو جرګې دوما ویلي چې که روسیه د اروپا د بشري حقونو د محکمې د قاضیانو په ټاکلو کې ونډه ونه لري د دې محکمې د پریکړو عملي کولو ته ځان اړ نه ګڼي. د روسیې د استازو جرګې مشر ویاچسلاو ولودین پرون شنبه په سن پیټرزبورګ کې دا څرګندونه وکړه. د اروپا د بشري حقونو د محکمې قاضیان د اروپایي شورا د پارلمان اسامبلۍ د مرستیالانو له لوري ټاکل کیږي. په دې اسامبلۍ کې د روسیې پلاوی په 2014 میلادي کال کې چې مسکو په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین نه جلا او له خپلې خاورې سره یوځای کړه د رایې ورکولو حق ترلاسه کړ. وبښي د رای ورکولو حق له لاسه ورکړ. د دې په خبرګون کې روسیا د اروپایي شورا د پارلماني اسمبلی له ټولو فعالیتونو ووتله. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. عمان به سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او پاکستان د څلور اخیزي غونډې کوربه وي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د تروریزم پلوي هیوادونه باید تر فشار لاندې وساتل شي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي باید په ولسي جرګه کې د فساد تورونه هیر نه کړل شي.
روسه یو میاشت پیریږي تقریبا او د ولسي جرګې د اداري هیئت پر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي. په هیڅ صورت هیڅ استثنا نشي کېدلی.
د اروزګان ولایتي چارواکي وایي نړیوال ځواکونه یو وار بیا په دغه ولایت کې ځای پر ځای کیږي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډیر فشار به په هوایي ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل او د مشورو او د تکتیکونو په اساس باندې به وي.
په نړیوالو مسئلو کې د سوریې د رقیق شار د تصفیه کېدو حال درکو. همدارس د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښ نیوی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري. د عمان پلازمینه مسقط به سبا دوشنبه د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو د څلور اړخیزي غونډې کوربه وي. د دغو هیوادونو استازو تر دې مخکې 15 اړخیزي غونډې کړي، خو د افغانستان له حکومت سره سولې ته د طالبانو له حاضرولو سره څرګند مرسته نه ده کړې. آیا په مسقط کې 4 اړخیزه غونډه به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره خلاصه کړي؟ د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړندې کوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالاتو استازي سبا د عمان پلازمینه مسقط کې سره وګوري او د افغانستان پر سولې خبرې وکړي. تر دې څلور اړخیزي کتنې تقریبا دوی اونۍ مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی وو او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې خبرې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په میاشت کې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر پاکستان تور پورې کړ چې د تروریستانو ته یې پناه ورکړي او پر اسلام آباد یې غږ وکړ چې د افراطي ډلو او تروریستانو پر وړاندې خپل دریځ بدل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د امریکا نوی ستراتیژي له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان دریز لا پیاوړی کړی دی. هغه د افغانستان د سولې لپاره په عمان کې د څلور اړخیزې غونډې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما باور داریم چې از هر زمانه دیګری
موږ باور لرو چې د هر بل وخت په پرتله د دې شو فرصت برابر سوی چې پاکستان د بیلابیلو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې او خپلې خاورې د هغوی د ایستلو لپاره کلک ګام پورته کړي. په مسقط کې په جوړیدونکو غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ګډون لري. د دې شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار بیګا ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولی شي.
عمان امکت ایران خوب از مسقط
عمان د ایران او امریکا سره شراوابط لري. مشهیل لرو چې د افغانستان د سود لپاره سیمیزی همکاری ته اغیزمنه زمینه برابر شي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2018 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه سوه. د واشنگتن په وودرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د برخې څارونکی مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې له هغو دوو عمده دلیلونو پرده پورته کوي چې د هغه په باور په افغانستان کې د سولې د هڅو د کامیابۍ مخنیوی کړی دی. نمرای خان پاکستان دی. سره له دې چې هغه هیواد د سولې د بهیر د ملاتړ عمومي پیغامونه ورکوي، هیڅ داسې عملي نقشه نه څرګندېږي چې پاکستان د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د استازو د چمتو کولو لپاره له خپله نفوذه کار اخیستی وي. بله ستره ستونزه طالبان خپله دي. زه په تأکید وایم څو چې هغوی د جګړې په ډګر کې برلاسي وي، د افغانستان له حکومت سره سولې او د جګړې له میدانه وتلو تا هیڅ انګیزه نه لري. خو ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وروستۍ وینا کې هم یو ار بیا ټینګار وکړ چې وسوال طالبان د جګړې په ډګر کې برای نسی ګټلای او هغوی ته سلا ورکړ چې د سولې خبرو ته دی غاړه کښېږدي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ساعت و بجه او دولس دقیقه شوه. د ولسی جرګې شمېر غړي وایي چې که په سیمه کې د تروریزم پلوي هیوادونه تر فشار لاندې وساتل شي دا د افغانستان په ګټه ده. د ولسی جرګې دغو غړیو دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لپاره د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال د ایران رژیم د تروریستانو ملاتړ هیواد وباله. خو د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې ناوړه وضعیت او ناورین د افغانستان په ګټه نه دی. د دې موضوع تفصیل د ناجی صافی په راپور کې.
وروسته له هغې چې امریکا په خپله نوې ستراتیژۍ کې د ایران دولت تورن کړ چې د نړۍ د تروریزم لوی ملاتړی هیواد دی، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي دغه مسله به د افغانستان په ګټه تمامه شي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي داود کلکاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تروریزم په ملاتړو هیوادونو فشارونه د افغانستان په ګټه دي.
هر څومره چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وشي د افغانستان په ګټه ده، او هغه هیوادونه چې په یو نه یو ډول له تروریزم سره همکاري کوي که د فشار لاندې راشي دا به افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره د جګړې پای ته رسولو او د تروریزم سره مبارزې کې خورا اغیزمنه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په تلویزیوني وینا کې د ایران رژیم په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړی هیواد یاد کړ. ویل چې ایران د طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. ښاغلی ټرمپ دغه شان ویل چې په افغانستان کې د امریکا سلګونه عسکر او ملکي مامورین د هغو وسلوالو ډلو له لورې وژل شوي چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر په ایران باندې د بندیزونو په اړه خبرې وکړې او د امریکا لملاتړو یو وغوښتل چې په دې برخه کې متحده ایالاتو سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو میاشتې مخکې د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان هم د ترهګرو ملاتړ کوونکی هیواد وباله او ټینګار یې وکړ چې هیواد به د ترهګرو د پټنځایونو په اړه چوپه خوله پاتې نه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې ناوړه وضعیت او ناورین د افغانستان په ګټه نه دی. له دې ډلې داود راوش ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
په افغانستان کې نامي نارامي ناورین څلوېښت کاله کېږي روانه ده، که په ګاونډي هېوادونو کې هم دا داسې پر افغانستان باندې ډېره تاثیر ډېر اغېز لري.
ایرانی چارواکو تر اوسه د طالبانو، القاعده او نورو ډلو نه د تهران د ملاتړ په اړه سندې ویلي، خو دا چې امریکا له دغه هیواده بهر د سپاهي پاسداران انقلاب فعالیتونه جګړه او ترهګري بللي او په وړاندې بندیزونه اعلان کړي، ایران خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې به مناسب ځواب ورکړي. د افغانستان حکومت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د غوث ملاتړ مامور ماموریت او یو شمیر افغان چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو او د طالبانو څخه د ملاتړ لپاره هڅه کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورید د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ژوند رنګونه هم لرو. خو اوس په صالح محمد صالح راته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې د جوشوا بویل په نوم د هغه پخواني برمته سوي کاناډایي په باب لیکنه خپره کړې چې له امریکایي میرمنې کیتلان کولمن او ماشومانو سره یو ځای 15 کاله برمته و. جوشوا بویل ویلي چې په افغانستان کې حقاني شبکې ماشومه لور وژلې او پر میرمنې جنسي تیری کړی دی. د جمعې په ورځ ناوخته کاناډا ته له خپلې میرمنې او درویو ماشومانو سره له رسېدو سره سم د څرګندونې وکړې. لاس انجلس ټایمز لیکي دغه کورنۍ په طالبانو پورې د تړلې حقاني شبکې لخوا 15 کاله مخکې تښتول سوې وه. په هغه وخت کې کیتلان کولمن امیندواره وه. د برمتې په وخت کې د دوی د ماشومانو شمیر 4 ته ورسېد، خو د 4 ماشوم د زیږېدو په اړه له چا سره عام معلومات نه وه. جوشوا بویل وویل د یو مسافر او د هغه د حامله میرمنې تښتونه د حقاني شبکې حماقت او شرارت څرګندوي. د تور ولګاوه چې پر ښځې د یو ساتونکي لخوا جنسي تیری سوی او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. کابل او واشنگټن په وار وار ویلي چې د پاکستان استخبارات ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري او د ډلې ته په خپل خاوره کې د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې، خو پاکستان د تورونه رد کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیز زکریا ویلي پاکستانی ځنګړو ځواکونو دغه کورنۍ د چهارشمې په ورځ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ وژغورله. له برمتې خوشي سوي کاناډایي جوشوا بویل ویلي دی له هغو کلیوالو سره د مرستې لپاره افغانستان ته تللي و چې د طالبانو تر ولکې لاندې هغو سیمو کې ژوند کوي چې نه هلته کومه مؤسسه سته، نه مرستندوی کارکوونکي او نه حکومت ونیدلی. هلته له میشتو کسانو سره په بریا لازمه مرسته وکړي. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په باب لیکنې خپروي، په خپله یوه تازه ګڼه کې افغانستان ته د ور روانو هغو 1500 امریکایي پوځیانو په اړه لیکنه خپره کړې چې له څو میاشتو یې سخته روزنه روانه ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې په پام کې ده د اوکلاما ملي ګارد دغه پوځیان د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې په دنده وګمارل سي. د دې نظامي قطعي قمندان ډګرمن مایک اوروشا ویلي دغه پوځیان به د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ډسمبر میاشتې څخه تر راتلونکي سپتمبر میاشتې پورې د افغان ځواکونو د روزنې په هدف په افغانستان کې وي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دې قمندان دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پوځیانو ته د سلا مشورې د چارو او د هغو سلاکارانو د ساتنې لپاره روزنه ورکول سوې چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې فعالیت لري. د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر دا مهال 1200 ته رسیږي او په پام کې ده په زرګونو نور تازه دمه پوځیان هم دغه هیواد ته ولېږل سي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې تر ناامنۍ وروسته بهرني ځواکونه غواړي چې یوه ډله پوځیان ورولېږي څو د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. له اورزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت ته به د بهرني ځواکونو راتګ وسلوال طالبان وځپي. د اورزګان ځایي چارواکي وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ سره سم به بهرني ځواکونه په اورزګان ولایت کې یو دایمي اډه جوړ کړي. د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی نن شنبه رسنیو ته وویل چې د دوی په غوښتنه بهرني ځواکونه غواړي چې په اورزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په موخه خپل یو شمېر سرتیري ځای پر ځای کړي چې له افغان ځواکونو سره به د هوایي ملاتړ ترڅنګ په سلا او مشورو روزنه او اکمالاتو او تجهیز کې مرسته وکړي. نوموړي وایي چې تر اوسه د بهرني ځواکونو شمېر معلوم نه دی چې څومره شمېر سرتیري به اورزګان ته راسي، خو وایي چې ډېر ژر به دلته میشت شي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډېر فشار به په هوایي ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل او د مشورو د تکتیکونو په اساس باندې به وي. د خارجانو پر اتک باندې ز فکر کوم چې اوسله مخکې وخت نه دی چې دوی په څومره تعداد کې ولې دی یو دایمي قرارګاه جوړولو لپاره په ترین کوټ کې د راتلونکو وختونو لپاره شلای اعلان شوی نه ده. دوی دراتک تصمیم لري. تر اوسه لا نه دي نهایي سوي. د استرالیا نمائندگان هم دلته په تیرو مذاکراتو کې راغلي وو، د موږ سره د جنرالانو خبرې سوي دي، د ولس او د خلکو غوښتنې ورسره شریکې سوي دي. دله تصمیم نه دی نیول سوی چې څوک به وي د ځواکونو کې.
لادی وړاندې هم په څو ځلې د ارزګان سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې دلته د امنیت د ټینګښت لپاره او د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د بهرنیو ځواکونو شتون ته اړتیا ده. اخوا بیا د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو د ځپلو په موخه د عملیاتو خبر ورکوي. په ارزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وایي چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې یاد عملیات پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ولسي جرګې په اداري پلاوي د پوري شوي تورونو په سپیناوي کې په رامنځته شوي ځنډ اندېښنه ښیي. د دې ټولنې یو غړي سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې غړیو او عدلي او قضایي ارګانونو او حکومت ته ښایي چې د ولسي جرګې د حیثیت د اعادې لپاره دا موضوع په هر اړخیز ډول د یوې محکمې له لوري وڅېړي. په دې موضوع د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان له دې امله اندېښنه څرګندوي چې د وخت په تېرېدو سره به د ولسي جرګې د اداري پلاوي پر وړاندې د فساد او اختلاس د شته تورونو د څېړلو موضوع هېره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سید خالد سادات وایي هیڅ استثنا باید نه وي چې د ولسي جرګې په عمومي مشر او د دارالانشا په رئیس د لګېدلو تورونو مخه ونیسي. د ازادي راډیو ته وویل په اداري پلاوي کې د فساد شتون د ولسي جرګې او خلکو حیثیت ته زیان رسولی او د اعادې لپاره یې باید مصلحت ونشي.
دلته سوال دا د چورې تر اوسه پورې دا موضوع نه چلل شوی. تر اوسه یو میاشت تېرېږي تقریبا او د ولسي جرګې د اداري هیئت پر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي. په هیڅ صورت هیڅ استثنا نشي کېدلی چې د دې څېړنې مخه ونیسي. جرم جرم دی که د هر ادرس نه وي، د جرم د اندازې او د جرم د وزن پر اساس باندې هیڅوک د دې باندې نشي کولی چې دلته د استثنا رامنځته شي او بالاخره دغه تحقیق وروسته ودرول شي.
حقوق پوهان دا اندېښنه داسې وخت څرګندوي چې نږدې شل ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون د دغې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي په 4 میلیونه افغانیو اختلاس او اداري فساد تورن کړ. دغه شان د ولسي جرګې د دارالانشا په رئیس هم د اداري فساد اړوند تورونه دي. وروسته که څه هم دا موضوع د افغانستان لوی څارنوالۍ او له هغې بیا د تفتیش عالي ادارې ته وسپارل شو، خو لا یې هم د وروستیو نتیجو په اړه څه څرک نشته. د تفتیش د عالي ادارې ویان محمد آصف احمد زوی ازادي راډیو ته وویل د ځینو مالي څېړنو پرته تر ډېره د دغو تورونو سپیناوی په لوی څارنوالۍ پورې اړه لري چې دوی ورته د لا څېړلو لپاره دوسیه بیرته ورلیږلې ده.
دغه څه شی چې موږ ته رالیږل شوي دي زموږ مربوطه اسناد چې موږ پورې اړه لري یوازې مالي اداري بخشونه کېدلی شوه که هغه زموږ د تفتیش په برخه کې شامل وای، د مونږ گزارش کې وای، بیا مونږ په کولای شو نور نظر هم ورکړی وای. دا هغه څه دي چې نوې موضوعات دي او دې کې باید څارنوالۍ خپل اقدامات وکړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ که څه هم په دې اړه چې دا دوسیه اوس په کوم ځای کې ده څه نه وایي، خو د ولسي جرګې غړو د حقونو او امتیازاتو کمیسیون وایي د تورونو دا دوسیه به تر هغې هېره نه کړي چې سلامت او ملامت نه وي معلوم شوی.
اوس هم یو نړیواله موضوع په سوریه کې د کوردانو په مشهد دیموکراتیک ځواکونه وایي چې د داعش اصلي مرکز چې د دغه هیواد شمالي ښار رقه دی له وسلوالو د پاکېدو په درشل کې دی. د دې ځواکونو ویندویانو ویلي چې په سیمه کې زیات شمېر داعشیان تسلیم شوي او موافقه یې کړې چې له رقه ښاره د ملکي وګړو د وتلو لپاره موټرو ته د ورتګ او د ښار د تخلیه اجازه ورکړي. د دې مسئلې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په سوریه کې ملیشه ځواکونو چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي وایي په رقه کې د داعش د فعالیت د ختمولو لپاره جګړه وروستي پړاو ته رسېدلې ده. د کوردانو په مشرۍ د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی پرون وویل چې د داعش لسګونو وسلوال تسلیم شوي او د جګړې ته ګټلو د ساعتونو یا ورځو وخت پاتې دی. لا داعش سره د مبارزې لپاره د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې د کوردانو او عربو ملیشه ځواکونو اتحاد جوړ کړي د سوریه د کوردانو وای پی جی تر رهبری لاندې فعالیت کوي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو ویان د شنبې په ورځ وویل په رقه کې سیمه ییزو چارواکو د داعش له وسلوالو سره موافقه کړې چې د موټرو یوه کاروان ته اجازه ورکړي چې د رقه ښار تخلیه کړي. د موافقې پر اساس به د سوریه دیموکراتیک ځواکونه اجازه لري چې هغه ټول موټر تلاشي کړي چې له رقې وځي. ائتلافي قواوو ویلي تمه ده چې د موافقې پر اساس به د ډیرو خلکو ژوند وژغوري. د سوریه دیموکراتیک ځواک او ائتلافي قواوو ته به موقع ورکړي چې د داعش پر ضد پر جګړه تمرکز وکړي. د سوریه شمالي ښار رقه یو مهال د داعش د رهبرۍ له اصلي مرکزونو بلل کېدو. په رقه کې د داعش سقوط به د دې وسلوالې ډلې لپاره ستره ضربه وي. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی ویلي چې د داعش وسلوال د ناچارۍ له مخې په تېښته لګیا دي او خالخال مقاومت کوي. په سوریه کې ائتلافي قواوو په یوه ایمیل کې ویلي چې د داعش لسګونو وسلوال په وروستیو ورځو کې تسلیم شوي دي. د رقه د نیولو لپاره جنگ د جون په 23مه پیل شو. جګړه په سیمه کې د ملکي وګړو امنیت ته د اندېښنې له مخې او د وسلوالو د مقاومت له امله اوږده سوه. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مقر یې په لندن کې دی ویلي چې د داعش هغه وسلوال چې د سوریې وو او د هغوی کورنۍ له رقې وتلي او په ښار کې د پاتې بهرنیو وسلوالو او د هغوی د کورنۍ د ایستلو لپاره هم بسونه ښار ته ورته استول سوي دي. د ډلې نه دی ویلي چې وسلوال او کورنۍ کوم ځای ته ایستل سوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله ډله هیومن رائټس واچ وایي هغه ژمنه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر پرځولو وروسته د افغان جنو د تعلیم پاړه شوې و نیمګړې پاتې شوې ده. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې نوې ستراتیژي به سبا دوشنبه تصویب شي. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به سبا په لوکزامبورګ کې غونډه وکړي. په افغانستان کې تختول شوی امریکایي کاناډایي کورنۍ پرون شنبه له خپلوانو سره یو ځای شوه. د کابل ښار په دهبوري سیمه کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې دوه پولیس روبل شول او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې دوه وشتنه په دوه بمی چاودنو کې وشل شول. چاودون کې مواد په موټرو کې ځای پر ځای شوي وو. د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې د لسګونو کسانو چې د تاتارانو د دفاع لپاره مظاهره کړې وه نیول شوي دي. او د روسیې د فدراسیون د استازو جرګې دوما ویلي که روسیه د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د قاضیانو په ټاکلو کې ونډه ونه لري د دې محکمې د پریکړو عملی کولو ته ځان اړ نه ګڼي. تاسو زموږ آزادي رادیو اورئ او اوس هم د ژوند رنګونه
دلته گلکاری کا و مقرای زمان خان کی
قلی زمان خان کی
او مزدوری گلکاری
گلکاری ته
او ز گلکاری
په دا گلکاری کی کوم کار مهم دته سړیز دی
آشه خشکاری خپلستر او داشان به چې ټول زکی
تر چان زکړي
ما والا خپل دا مزدوری مې کوله 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 یو بلته مې کتلې زنه
ښه
او ما نه خپل بچانو تم خو دلې
بچانو تریم خو دلې تاسو ټول گلکاری کوي
او ز خپل گلکاری مو خپل لګیم
خلک وای دا گلکارانو دی ورځ ډیره پیسې اخلي تر او رسور په اخلي
او ز دی ورځ همغه اجاره خل مې تری کار کړو نو متر 200 مسنکاری کو یو سل سالی خشکاری کو همدغه چې بس اجاره کار نه نیسو خلکان سره یې کوي
اره ورځ کار پیدا کیږي
کوم ورځ نه دا کار مګستا
څو کال کیږي چې ګلکاری کوي
یاره تقریبا 15 دې سکالا بچي
15 دې سکالا څومره تجربه په خسته وي اوس ګلکاری کوي
وونو بس خپل واسه سره چې چی هغه کوي شو
اوس سپینګلې می توان لري چې ګلکاری
کوي ولا مجبوری نه لګي ما څنګه کوم دا چې ما شومان می دا ګوره دا
نو څنګه اولادونه دې غاټ دي کار نه کوي پیسې نه درکې
او د لورګانې مې واده دي او د زمون مې دي غره نه بیل دي واړه ما شومانې ماته خوشې دي څنګه وکړم
په ځول کې تر ټولو ښه وخت کوم وخت به
هغه وخت خو چې واده مې وکړ هغه وخت ولې هغه
وخت
ځوانو ما تکړه و ما
ډېر مننه خیر
اوسې السلام
زمو ځخلا اوسادي رادیو اورې
تاسو ځغ د ازادۍ پر چپو
السلام علیکم علی خانم د بغلان ولایت د تلخومنی د نوبت د سرخوته لکلینه میزم وحلی دی د حکومت خدای له لارم چې موږ په ځای کې د سلام 3G کوشش کار نه کوي دا علم ده چې دا دغه سیم حل کې
تاسو سره په تماس کې یم. په خوست کې زما بیسي ډېر شوي دي، هلته نه موټر سایکل تګي یا نه موټر تګي، بله دا چې کور ته هم د پولیسو په لباس کې اوړي. زمونږ والي صاحب ته دا پیغام ده د غلو مخنیوی دې وشي. په خوست ولایت کې طالبانو دومره امنیت نه ده خراب کړی لکه څومره چې غلو امنیت خراب کړی ده.
د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځري صفه 12 پښنیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. اوس بل خبري مجله واوري چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.